شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم مخلې دی چې د دې خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات خبرونو کوو. د طالبان حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل تایید کړل. حکومت په ویل اعلان کړي چې ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل اکسپانه افغاني ټویټر کې خبره کړې. د خلیل الرحمن حقانی په وجل کېدو خوشحالي څرګنده کړې او ویل شوی چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یو نازوان مردانه برید کې وژل شو. تر اوسه پورې چا یو کومې ډلې د هغه د وجل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګر ډلو له نوملړ وباسي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لا ښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملړ په مقعد ډول لرې کېږي. خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. له دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرقیزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ لرې کړي وو. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنئي نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل دی چې د کوم بل هیواد نوم واخلي وویل یو ګاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنئي اشاره ترکیې ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه دي چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت کلک ملاتړي بلل کېږي. خامنئي ټینګار وکړ چې د بشر الاسد حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه به سوریه اداره کوي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. د اوکراین په زاپوریژا ښار کې په یو کلینیک د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 8 تر رسیدلی دی. د اوکراین بیړنیو خدمتونو ادارې نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې برید کې نور لږ تر لږه 22 کسان ټپیان شوي او زیاتوي چې ژغورونکي تر اوسه د پیښې په ځای کې عملیات مخته وړي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون سه شنبه له خپلو متحدینو وغوښتل چې د 12 ترمنځ د هوایي مدافعې نور پټروي سیستمونه ورکړي تر څو وکولای شي چې د روسي د بریدونو په وړاندې خپل هوایي قلمرو په بشپړ توګه خوندي کړي. د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوریزو لوبو د لړۍ لومړی لوبه زیمبابوي وګټله. د افغانستان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپونه غوره کړه چې په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 144 منډې وکړې. د زیمبابوي لوبډلې وکولای شو چې په شلم اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 145 منډو هدف پوره کړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبان د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی نن په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شو. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپو سره مرکه کړې ده.
د نرمولي وجل کېدل به خورا زیات غیزي ولري، بالخصوص د سراج اکاډي چې د ورارو د کورنیو چارو وزیر د اودس ویل کېده چې خلیل حقانی د خپل ورارو ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو.
د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د فرهنګي حقونو د ټینګښت او له هنرمندانو د ملاتړ لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک او عملی فشارونه زیات کړي.
هدف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د اعلامیې د خپرولو هدف دا دی چې د نړیوالې ټولنې پام د طالبانو لوري د هنري او فرهنګي حقونو نقض ته په چټکۍ او ښکاره روانه ده راوړي.
د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورو چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې میشتې ښځې او ماشومان د ژمي په رارسېدو سره د خپل تریخ ژوند څخه ګیله لري.
نه کار شته، نه هېڅ شی نشته. کوچنیان چې اثرې ټوله دلته سرګردانه یو ځای مو غورځولي دي.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل تایید کړل. حکومت په یوه اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، د خلیل الرحمن حقانی په وجل کېدو خواشینی څرګنده کړې او ویل شوي چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې ووژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون یاغي ډلو ته کاروي. په اعلامیه کې د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کېدلې یوه ستره ضایعه بلل شوې ده. د راپورونو له مخې نوموړی نن چهارشنبه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې دننه په یوه چاودنه کې چې ځینو رسنیو هغه ځان مرګې برید بللی وژل شوی دی. رویترز خبري اژانس د خلیل الرحمن حقانی د وراره انس حقانی له قوله ویلي چې نوموړي په دې چاودنه کې پر خپل تره سربیره د شپږو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د طالبانو پر نورو مهمو چارواکو د ورته ډېر خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی و. دغې ډلې د 1401 کال په هوت میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت اخیستی و. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې جګپوړې غړی و چې امریکا یې پر سر انعام ټاکلی و. د امریکا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په 9 خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه نومولی و، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې هغه د هغه د نیول کېدو لپاره لاره هوارېده 15 میلیون ډالر انعام ټاکلی و. د طالبانو د دغه جګپوړې چارواکي د وژل کېدو په غبرګونونو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د حقانی پر مړینې خفګان څرګند کړی او هغه د یوې درنې جهادي کورنۍ غړی بللی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې په یوه پوسټ کې ویلي چې دغه برید سخت ټکان ورکړی او زیاته کړې ده چې پاکستان د تروریزم ټولې بڼې په کلکه غندي. په دې اړه مې چې د طالبانو د حکومت د دغه جګپوري چارواکي وژل کېدل به د طالبانو پر حکومت څه ډول اغیز ولري، نن مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سمې یوسفزي سره چې د طالبانو چارې له نږدې تعقیبوي مرکه وکړه، او په پیل کې مې هم دا پوښتنه ترې وکړه.
زه فکر کوم دا چې د ځان سره یو وسله همیشه ګرځوله، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه، او دې معنا دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم دې ټول عمر په مقاومت او جهاد کې د روسانو خلاف په مقاومت کې دی، او نو وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوری حکومت او د امریکایانو پر ضد جنګیدل، هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوی وو. خو بهرحال د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغیزې ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د ورارو هغه د کورنیو چارو وزیر ده، او داسې ویل کېدی چې خلیل حقانی اکثره د خپل وراره ډیر یو ښی لاس حیثیت لرلو، او د ټولي مشورې او سیاسي مشورې او نظامی مشورې او د کلی ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشورې، او حکومت کې دننه د خپل گروپ لپاره څه ډول امکانات او په لاس راوړي هغه مشورې هغه ټولې د ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو، او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نه زیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقانی کربکی په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغنده رول لرلو، قربانیان ورکړي، فامیل ډیرغړي د لاس ور کړی دي. نو یو ډول سراج اکانی چونکه په خپل د عمر نه کم وو او خلیل اکانی د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دیننه ډیر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړې. دا هم ویل کېږي چې په وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی وو، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی وو چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصلې رامنځته نه شي. خو د نوموړي وژل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج ده چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
کسان تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل. داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وي چې که چیرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
به شکونه او ګمانونه خو به یې، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دې دومره جدي شي او دومره دې د هتا ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلو باندې بالښتونه ایښي دي یا جهادي مشرانو خپل قومندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوري حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلی چې ډېر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدی سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګند شي چې د دې تر شا څه لاس وو. خو ډېر امکان ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي، خو اوسه پورې دا هم څرګند نه ده. زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لس کسان وجل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاري راغلی ده. دا وروسته تحقیقاتو څرګندېږي، خو یو شی حقیقت څرګندېږي چې د حقانی په وجل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس ته لاس ورکړو. هغه د دې لپاره یو امسا و، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وجل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي.
د طالبانو د حکومت د جګپوړي غړي په وجل کېدو سره څه فکر کوي چې له دې وروسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډېر توجه کوي؟
دقیقا تر دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوي وو، هغه د مزمل په نوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والي وو په خپل دفتر کې وجل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره، او دا ډول پیښې مکمل ډول باندې مخه نیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازې په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپلو مشرانو امنیت خوندي وکړي، او که دا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وجل کېږي چې خپلو دفترونو ته بریدګر پسې ورځي، نو دا خو یو چیلنج ده. او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډېر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نشي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو دپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نه شو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی. خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پایل وي.
د طالبان د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه وه. د طالبانو حکومت د هغه وژل کېدل تایید کړی دی. ویل مې په خبرولو سره ویلي دي چې د هغه نن له غرمې وروسته د د خوارج په یو نازوان مردانه برید کې وژل شو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د فرهنګي حقونو د ټینګښت او له هنرمندانو د ملاتړ لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک او عملی فشارونه زیات کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د افغانانو فرهنګي حقونه په نښه کړي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي وایي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر موسیقي د بندیز له امله کډوالۍ ته اړ شوي چې اوس له سخت وضعیت سره مخ دي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان له فرهنګي حقوقو څخه سیستماتیکي سرغړونې د ولس پر روح برید بولی او ټینګار کوي چې د طالبانو فرهنګ ضد سیاستونه باید د نړۍ له لوري په ښکاره ډول وغندل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس مهال له افغانستان بهر فعالیت کوي د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې د خلکو له فرهنګي حقوقو څخه په پراخه کچه سرغړونه غندلې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی د فرهنګي حقوقو او موسیقي د خوندیتوب او له افغان هنرمندانو د ملاتړ په هدف پر طالبانو ډیپلوماټیک او عملی فشارونه زیات کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل د طالبانو سیاستونو د افغانانو فرهنګي حقونه په نخښه کړی دي.
هدف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د اعلامیې د خپرولو هدف دا دی چې د نړیوالې ټولنې پام د طالبانو لوري د هنري او فرهنګي حقونو نقص ته چې په چټکۍ او ښکاره روانه ده راواوړي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغان موسیقیکارانو، فرهنګیانو او هغه کسانو نه خپل ملاتړ زیات کړي چې همدا اوس د طالبانو له استبداد څخه په تیښته دي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د هیرېدو خبرداري ورکړې او د دې هیواد د هنري او کلتوري دودونو د ساتلو لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کړی. په دې حال کې یو شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو له بندیز وروسته کډوالې تړ شوي وایي د ژوند لګڼو ستونزو سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې میشت افغان هنرمند همت ګل افغان ازادي راډیو ته وویل
پروګرامونه دلته مشتنه کور کرایان دي چې میاش پور کېږي مونږ د ټول فنکاران حق یې را نه پاتې. زمونږ ماشومان دلته کې تعلیم نشي کولی. بل دا ده چې ویزې ډېر مشکلات دي. پولیس هم پازا بول کوي ولې نه کوي. مشکلاتونه ډېر دي.
په افغانستان کې یو ګیتار غږون کې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې ل خپل مسلک لري شوی او اوس له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
چهار نفر از ازای خانواده مسئولیت
زده کورنۍ د څلور غړو د ساتنې مسئولیت لرم. د ژوند له وختونو پوره کول ډیر ستونزمن شوی دی. کومه دولتي دنده چې ما د موسیقي په برخه کې لرله او هغه کنسرتونه چې له هیواده بهر به متاثر کول اوس هر څه له منځه تللي. ان شخصي او خصوصي پروګرامونه له منځه تللي دي.
د یادونه ده چې په 2021 میلادي کال کې واقعته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړي پرتګال ته انتقال شول او خپل هنري کارونه د دې هیواد له پلازمینې لزبن څخه پیل کړل. د دې انسټیټیوټ هنرمندانو په دې موده کې په بیلابیلو هیوادونو کې ځینې هنري پروګرامونه هم ترسره کړل. په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو حکومت د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر موسیقي هم کلک بندیز لګولې او د اسلامي شریعت خلاف بللې. طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د موسیقي وسایل سوزولي او د یو شمېر هنرمندانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی چې یو شمېر کارکتون کې د طالبانو دا کړنې د فرهنګي تنوع د ځپنې په برخه کې د دوی د پراخې اجنډا یوه برخه ګڼي.
بیا هم د هنر له موضوع څخه لرې نه ځو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغان ښځینه هنرمندان د طالبانو د بندیزونو په وړاندې د ښځو د اعتراضونو د پرمخ وړلو په برخه کې مهم رول لوبوي او مشارکت او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي. د سازمان نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو هنرمندو ښځو هنر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر ښځو او نجونو ظلمونه انځوروي او ننګوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې خزینه انزورګرانه د هنر او سمبولونو لاله د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خزو مقاومت پیوړی کوي او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خزو انجونو پر وړاندې ظلمونه ننګوي او انزوروي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې د ښځو د اعتراضونو په پرمخ بیولو کې مهم رول لوبوي او د هغوی ګډون او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو د سر سازمان په اعلامیه کې د دغه سازمان د یوې څېړونکي سحر فطرت په حواله راغلي چې د مقاومت غورځنګ د هغو کسانو لخوا جوړ، پیاوړی او ساتل کېږي چې په بېلابېلو ظرفیتونو ترې ملاتړ کوي. په دوام کې راغلي چې ښځینه هنرمندانې هم د لاریون کوونکو ښځو په څېر چې د ډوډۍ، کار، ازادۍ، فشار ورکولو سره یې لاریونونه کړي، د دغه ولسي غورځنګ په جوړولو کې رول لوبوي. یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې د هنر له لارې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې په اعتراضونو کې برخه اخیستې هم وایي د خپل هنر په کارولو سره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د کابل ښار اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
توسط هم آرت خود صدا خو بلند کردم، هم درد و رنج
ما خپل هنر د طالبانو د هر قانون پر وړاندې مبارزه کړي، د ښځو کړاوونه او دردونه می انزور کړي، که هغه اجباري ودونه وي او که نور قوانین. په تیره بیا د دوی وروستای قانون او د طبي انسټیټیوټونو تړل، ځکه چې په راتلونکي کې به ښځینه قابلګانې او نرسانې ونه لرو، دا په خپله د بشري حقونو څخه سرغړونه ده او ما په خپل هنر سره خپل غږ پورته کړ.
دختر و خانومیه که به افغانستان زندگی میکنن.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي به هر چل زده کړو بې برخې شوي وایي چې د رسامي هنر په کارولو سره د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي.
په افغانستان کې د حکومت له بدلون او د نجونو لپاره د ښوونځیو له ترلاسه وروسته زما هنر یوازې ماته یو سرګرمي نه و، بلکې اوس د خپل د نقاشیو او انځورونو له لارې د نجونو د ستونزو او د هغوی د غږ د پورته کولو لپاره کار اخلم، تر څو زما دا هنر د افغان نجونو په وضعیت کې یو بدلون راولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د تامینولو ادعا کوي، خو د 2021 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته یې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حقونو سخت محدودیتونه ولګول چې د دې محدودیتونو پر وړاندې یو شمېر مېرمنو اعتراضونه پیل کړل. خو طالبانو په دې لاریونونو کې د یو شمېر ښځینه معترضو د نیولو اقدام وکړ او لسګونه یې په میاشتو زنداني کړې. تر دې وروسته معترضو مېرمنو د احتمالي خطرونو په منلو سره د خپلو اعتراضونو طریقه بدله کړه او هڅه یې وکړه چې په مختلفو لارو لکه په دیوالونو باندې، دوشارونو د لیکلو، په ناڅرګندو پوښل شویو ځایونو کې د اعتراضونو انځورونو او په ټولنیزو شبکو کې د کمپاینونو د پیلولو له لارې د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې اعتراضونه وکړي او نړیوالو ته خپل غږ ورسوي.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ښځې او ماشومان وایي چې د خپلو ورځنیو لګښتونو د پوره کولو وس نه لري. یو شمېر مېرمنو ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې د ژوند وضعیت بتره کېږي. نور حالې په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د سړو موسم پر رسیدو یو شمېر کورنۍ او کارګر ماشومان وایي چې ورځنی ژوند یې په ډېرو کړاوونو تیریږي. دوی دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي وضعیت یې بدتره شوی او د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی سره مرستې وکړي او له دې بد وضعیت د وتلو لپاره د ورته کاري زمینه برابره کړي. د هرات ولایت د شینډان ولسوالۍ اوسېدونکي عزیز کول ازادي راډیو ته وویل
نه کار ست نه هیڅ شی نسته، کوچنیان سیاسري ټوله دلته سرګردانه یو ځای مغورځول لري، موږ مجبور یو بل لار نه لرو، کمرو کا پاتېجو د دې مخس حیران ته زو ایران مو همدا خاص خبر ته پسیرا اخی کا پاسپورت لري، کوم ادراک لري، کبي مدراک ای التام گزار نسته، موږ غاړو دغه مسولین هر څوک چې وسو چې وز موږ سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شندان می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوال لی سره همکاری وکي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، دا مشکلاتو څخه ووزي.
دا په داسې حال کې د چی رویټرز خبري اژانس په راپور کې ویلي چې هرات د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې له پراخي قحطۍ او لوګي سره مخ دی. په راپور کې راغلي په دې ولایت کې چې ماندې د خوړو لپاره سوال کوي، کم عمره ماشومان په نستړي کې دونکي ډول په واټونو کار کوي او دا چې ډاکټرانو د خورځواکو ماشومانو پر درملنې بوخت دي، دا ټول په دغه ولایت کې د انساني نورین څرګندونه کوي. د رویټرز په راپور کې دغه شان راغلي چې په افغانستان کې د ژغورنې مؤسسو د بشري مرستو د پام وړ په کمیدو افغانان له مخ په زیاتېدونکي نورین او لوګي سره مخ دي او په ټکو یې د طالبانو سخت دریځو پالیسیو دا انساني نورین لا شدید او بیوزلی نور هم ژوره کړی ده. خو دا وضعیت یوازې په هرات کې نه بلکې په ډیری نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته کړاوونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 12 کلن ذبی الله ازادي راډیو ته وویل: بلخوا د ځینو مرستندویه بنسټونو چارواکي دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د خیریه چارو پر وړاندې خنډونه جوړوي چې د دوی خبره له امله یې په افغانستان کې مرستې په اسانه تر اړمنو نه رسیږي. د مسکا په نوم د یوې مرستندویه موسسې بنسټ ایښودونکي رومان عباسی ازادي راډیو ته وویل:
موانعی است که از طرف طالبا ایجاد میشه در برابر نهادهای خیریه و فعالیتهایشان.
طالبان د مرستندویه بنسټونو پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ډیری مواردو کې طالبان هڅه کوي چې مرستې دوی ته وتسلیم شي او بیا یې هغوی وویشي.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایوک د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د په یوه لیک ټینګار کړی چې د دې هېواد پخوانیو افغان همکارانو ملاتړ دې وشي او امریکا د هغوی یوازې نه پرېږدي. د ائتلاف دغه لیک هغه کمیټې ته استولی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن استماعي غونډې ته ورغوښتی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف وایي د امریکا پخواني افغان همکارانو ډېرې قربانۍ ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه ائتلاف د سېشنبې په ورځ په یوه لیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې او له ډیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې د دغه هېواد پخواني افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دې هېواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. تر دې مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکل ویلی و چې د دسمبر په 11مه به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغې کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شي څو له افغانستان نه د دغې هېواد وتلو په اړه وضاحت ورکړي. په لیک کې ویل شوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکا وتل یوه کړکېچنه پروسه وه چې د زرګونو افغان متحدینو ژوند یې له خطر سره مخ کړ. لیک زیاتوي چې په لسګونه سره افغان پناه غوښتونکي اوس هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د کورنیو بیا یو ځای کېدل ځنډوي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکي وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کیسونو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوي دي چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیبي کډوالۍ کې ستر لودونکو دوه کسانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او له دریو کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال له اتمې میاشتې راهیسې مې سایبي ته اپلای کړی خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا اچار او ریکمنډیشن لیک یې چې له موږ څخه غوښتي ورته لیږلي مو دي. له بده مرغه زموږ ایمیلونه په زلهاو رد شوي. ایمیل او زنګونو ته یې هېڅ ځواب نه دی راکړی.
مشکلات سره په دې سیمه مخامخ یو چې نسوک وظیفه راکړي نه کوم د سهارم چېرې تک راتګ کوی شو چېرته ځو. خو ډېر سخت ژوند ده. تر ننه پورې زموږ ډېر وو. کچاکي باندې درې دفعې رنګ پاتې تللی وو. ترکیې خواته بېرته رپورټ کړي وو. د خواته راغلي وو. نو مشکلات له حده زیات مخامخ یو ورسره. یو زه نه د ټول پرسونل چې څوک دلته پاتې دي موږ سره هغه کنجاو شیان چې موږ تېر کړي دي. حتی بعضې ملګري چې سړک کې دا چپلۍ شاو دا شیان چې خرڅوي دوی ته هم په آرامي نه پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمېر کیس لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سیوی کیس لرونکو په پرتله ډېر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از اوج ملاکسوی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی
امید. زو یو لغو کسان سخیم که دخپل کیس در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغل این. پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو رو ده. لزو رو دیر کورانه بی برخلی که حالت که اوسیگ دلتا.
خانواده و فامیل فیلن در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخوا یو نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه ائتلاف ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یې یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سویا د کډوالۍ ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مهروي خو تر